السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د تلې میزان شپاړسمه د 2021 کال د اکتوبر اتمه وړاندې اوري نړیواله ټولنه د هیواد افغانستان ته د پیسو پر سوالو کار کوي. میلیونونه افغانان له لوګي سره مخ دي او هیواد د پیسو له سخت کمښت سره مخ دي.
د ډیری خلکو شتمنۍ د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنیو شرایطو کې د خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي.
کله چې زه خپله د پیسو د راخیستلو لپاره ولاړم هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي.
د امریکا د بارونی چارو وزارت مرستیال ویندی شرمن له هند وروسته بیګا اسلام آباد ته رسیدلی. د لیدنو اصلي بحثونه په افغانستان څرخیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې د 30,000 افغانانو د منلو غوښتنه کړې. اروپا دې غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی خو ویلي دي چې له افغانانو سره د مرستو نورې لارې هم شته.
فکر کوم دا ممکنه ده خدا دی اروپایی ټولنې په غړیو هوادونو پورې تراو لري چې ژمنه وکړي. زه در کوم چې غړي هوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نور لارې په پام کې لري.
د ژوند رنگونه به هم در تخبار کړو.
دا وچه میوه د افغانستان د کډنورو هوادونو هم ده.
اکثریت افغانستان دا بادام یو ځارکم امریکایي او پاکستان.
دا نور مسائل تر خبر نور وسته. د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي او یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه. څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو ښکېلو خواوو د سرغړونو په حق لپلټنې وکړي. دا پریکړه د چین، پاکستان او روسیې په شمول د 15 مخالفو رایو په وړاندې په 28 موافقو رایو تصویب شوه. د افغانستان لپاره ځانګړی راپورټر به په مارچ میاشت کې کار پیل کړي او ملګري ملتونه به د حقوقي مسلو د څېړنې، عدلي طب او د ښځو د حقونو په برخه کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي. دغه راپورټر ټاکل د ملګرو ملتونو لوري د بشري حقوقو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لپاره یو مهم لومړنی ګام بلل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. دغه وزارت ویندوی ماریا زخاروفا پرون ویل روسیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښمنه ده. د دې په وینا روسیا په ځانګړي ډول دې ته اندېښنه لري چې د داعش فعالیتونه په کابل کې د روسیې د سفارت په شاوخوا کې لیدل شوي دي. د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د روسیې سفارت ته نږدې د داعش 15 غړي ووژل شول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند پر طالبانو غږ کړی چې د روسیې ډیپلوماټانو او سفارت د امنیت لپاره نور اقدامات وکړي. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپو کسان وګماري. غونډې ته د خوست یو دینی عالم مولوي عبدالقدوس اميري له طالبانو وغوښتل چې له ټولو تجربه کار کسانو کار واخلي.
او بل مهمه مسله ده چې هر هغه څوک چې د رئیس په صفت د مدیر په صفت د چا په واسه کېږي نو اول څوک باید ګورته نه یې لور نشي، هغه باید په پوست کې استخدام کړی شي. زکات حکومت لري دا د هر چا د دا د مولوی دا د طالب دا د قومي مشر اې دی نه دوم.
د خوست قومي مشرانو په عین حال کې له طالبانو وغوښتل چې خپل اساسي اصول وړاندې کړي. طالبان باید د هیواد په کچه داسې اساسي اصول جوړ کړي چې نړیواله او په خپل افغانان په دې پوه شي چې د نوي حکومت تګلاره څه شی ده. دوی هم دا راز ویل باید په نظام کې ټول قشرونه ځان وویني او په کار ده چې د قومونو د یووالي لپاره کار وشي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وی له افغانستان د هوای از مکل لاري د خلکو د خوندې استلو حلو زلو ته دوام ورکوي. هایکو ماس د خبرې پرون مخکې تر دې چې د 211 نور افغانان په یو چارتر الوتکه کې پاکستان جرمنی ته ورسیږي په یو بیان کې وکړي د کسانو لمنځ به شلتن او نور اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. په همدې حال کې امریکا، جرمنی او برېټانیا وی لا یې هم ګڼ شمېر اتباع په افغانستان کې پاتې دي او هڅه کوي چې ژر یې وباسي. د ایتالیا د کورونی چارو وزیر پرونو ویل ایتالیا له درېمګړي هیواد د افغان پناه غوښتونکو کوریدور یا دهلیز جوړوي. د انسا خبری آژانس د راپور له مخې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لوسیانا لامورګس د اروپایي اتحادیې یوې غونډې ته د افغانانو د ساتنې په اړه وویل په دې توګه به د هغو افغانانو ساتنه وشي چې ملاتړ ته اړتیا لري. دې زیاته کړه په اروپایي هیوادونو کې د میشتولو د 2022 کال د پروګرام پر اساس به هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له پاکستان او ایران څخه ایتالیا ته راوستل شي او ښایي هغو افغانانو ته هم ونډه په پام کې ونیول شي چې په ترکیه کې دي. یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده. د رومانیایي چارواکو په وینا د دې څو ملیتي شبکې 21 غړو افغان پناه غوښتونکي فرانسې او جرمني ته قاچاقول. د پولیسو په وینا دا کسان د پلازمینې بخارست په 19 جلا جلا سیمو کې د چاپو په ترڅ کې نیول شوي دي. ویل شوي چې د شبکې اکثر غړي افغانان دي او دوی د هر پناه غوښتونکي د لیږدولو په سر له 10,000 تر 20,000 یورو اخیستي. او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له ایران سره په پوله کې 40 کیلومتره امنیتي دیوال جوړ کړی دی. د ترکیه د وان ولایت والی محمد امین بیلمز وویل د پولې په دې برخه کې د دیوال له بشپړېدو وروسته به د غیر قانوني تګ راتګ د ترهګرو خوځښتونو او د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي. د ترکیه انادولیا خبري آژانس د دیوال په اوږدو کې پوځي تجهیزاتو ته په پام هغه اورین دیوال بللی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوږې سره مخامخ دي، نړیواله ټولنه دې هیواد ته د پیسو پر رسولو کار کوي. د نړیوالې ټولنې له طرحې سره سم په افغانستان کې به اړو کسانو ته نغدي پیسې ورکړل شي. په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې چې پیسې اړو کسانو ته په لاس کې ورکړل شي او که د بانکونو له لارې ورسپارل شي. تفصیل په دې راپور کې.
تمه ده چې نړیواله ټولنه د یوې طرحې پر اساس په افغانستان کې له محتاجو کسانو سره د مرستې لپاره د هیواد ته نغدي پیسې ولیږي. له دې طرحې خبرو کسانو رویټرز خبري آژانس ته معلومات ورکړي دي. دوی ویلي چې د مرستې اړو کسانو ته په پام کې نیول شوي، نه د طالبانو د مالی ملاتړ لپاره. د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره عامو خلکو ته پیسې ورکړل شي. د رویټرز خبري آژانس د راپور پر اساس اړو کسانو ته پیسې د بانکونو له لارې ورکول کیږي او هر کس ته به څه کم $200 ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم د بانکي سیستم فعالیت بشپړ عادي شوی نه دی او ډیری خلک په تیره بیا په کابل کې د خپلو معاشونو او امانتونو د ایستلو لپاره بانکونو ته په اوږدو کتارونو کې ولاړ وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو حسیب او د کابل اوسیدونکو بسم الله همدرد وای
په افغانستان کې د ډیری خلکو شتمنۍ د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنۍ شرایطو کې خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي. که فرضاً یو څوک په میلیونونو روپۍ هم ودری په بانک کې او ډیر جدي اړتیا هم ورته ودری دي کې واځي کولای شي 40,000 افغانۍ ترې راوباسي.
کله چې زه خپل د پیسو د راخستلو لپاره ولاړم، هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي. نو هغه څه ما چې کله پښتنه وکړه، هغه راتویل چې ته باید 2 ورځې یا 3 ورځې مخکې کارت جمع کړې. یعنی یو ځل کارت را شي، کارت جمع کړې، بیا دوی تاسو ته ورځ درکوي چې په پلان کې ورځ راشه. په هغه ورځ بیا ته سحر نه ماخامه پورې ولاړ وي یا مازدیګر پورې ته پیسې اخلي.
د اگست په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته بانکونه بند شول او له څو اونۍ وروسته په دې ښار کې د بانکونو کار نیم نیم کړی بیا پیل شو. دو بهرنیو چارواکو چې رویټرز خبري آژانس نمونه نه دي څرګند کړي، دغه خبري آژانس ته ویلي چې مرستندوی هیوادونه پر دې سربیره چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د حواله لارې پیسې افغانستان ته لیږي، غواړي چې د پیسو یو صندوق جوړ کړي چې له هغه څخه معاشونه ورکړي او شوانځي او روغتونونه پرانیستي پاتې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته د افغانستان بانک څخه باندې 9.5 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې کنګل شول چې طالبان نشي ترلاسه کولای. د افغانستان د دولتي ادارو کارکونکو له نږدې درو میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. ډیر شمیر افغانان مجبور شوي چې د خوړو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره د کور وسایل وپلوري. ځینې نور بیا د دې لپاره د کور سامانونه پلوري چې بهر ته لاړ شي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې لږ تر لږه 14 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس مری آلن مګروت ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د نقدو پیسو د بحران له کبله وپاشل شي. په همدې حال کې رویټرز خبري آژانس د یو جکپوري ډیپلوماټ په قول ویلي چې اوس پر دوو لارو غو روان دی چې پر اساس د افغانستان اقتصاد ته نقد پیسې تزریق کېدای شي. دغه ډیپلوماټ په وینا یو لار دا چې د خوړو نړیوال پروګرام نقد پیسې په مستقیم ډول خلکو ته ورکړي چې خوراکي مواد پرې رانی سي، او دوهم لار دا ده چې د ملګرو ملتو او نورو مؤسسو د کارکونکو معاشونه د بانکونو له لارې ورکړل شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وینډی شرمن بیگا اسلام آباد ته ورسیده. نوموړي داسې مهال پاکستان ته تللی چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې ساړه شوي. شرمن پاکستان ته تر تګ مخکې د ازبکستان او هند له چارواکو سره ولیدل او ورسره د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. شنون کې وایي واشنگتن پر اسلام آباد فشار راوړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. حالته د پاکستان د کورونې چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په لاهور کې یوې غونډې ته ویل چې هیواد یې نړیوال فشار ته سر نخ کته کوي. شاهین بنیری د شرمن د سفر په اړه له شنونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر وینډی شرمن پرون په نیو ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو د سکرتر هرش شرنګلا او د بهرنیو چارو د وزیر اس جے شنکر سره لیدلی او ورسره د سیمې په امنیت، افغانستان او دو اړخیزو چارو خبرې کړې دي. د هند بارنو چارو د سکرتر سره د لیدنې نورستو نوموړي خبريالانو ته ویل چې طالبان باید په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا یقیني کی چې دغه هیواد د ترهګرو په پټنځي بدل نشي او د خزو او اقلیتونو په ګډون ټول بشري حقونه ومني. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو شنون کې او خبريالې ماریانا بابر ویل چې پاکستان ته د امریکا د مرستیالی وزیر سفر ډیر مهم دی او مخه دادا چې د افغانستان په اړه دواړه هیوادونه خپل منځي بې باوري یو سره کم کی. نوموړي ځاتوی هغه فکر نه کوي چې د دې یو سفر سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سلوي بدلون راشي.
دې غواړي نه چې خبره مونږ مخکې کو بیا په افغانستان باندې ولاړ دي. اوس هغه هم دا چې کوم موضوع دی هغه دادی چې تاسو به افغانستان ریکګنایز کوئ نه اوس پورې، او چې کوم الته حکومت دی کې ټیکر حکومت دی هغه باندې به زور لګوي. کوم چې خبره ده هغه پاکستان هم دا مني چې خزو آزادي ورکوي، میډیا آزادي ورکوي، داسې خلک په حکومت کې راولي چې کوم خالی پښتانه نه، بل د امریکې دا او سلا دا چې کوم الته خلک پاتې شوي دي یا امریکن دي که نور دي پاکستان مدد وکړي چې غي الته نه راو باسي.
بلخوا په نیویارک کې میشت خبریال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته کړې او دغه شان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او عام وګړو پر راوستلو کې ورسره هم همکاري کړې ده. خو یو موضوع په افغانستان د نظر ساترلو لپاره په سیمه کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ده چې تر اوسه پرې څه پرمختګ نه دی شوی. نوموړي زیاتوي په دغه اړه امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
یو شیز باندې چې کوم ځای اختلاف وو او هغه نن هم دی، هغه پاکستان په خاوره د امریکې فوجي موجودګۍ باندې و. تکا چې کله افغانستان نه امریکا وتل نو هغه وخت کې د امریکایانو واکمنو دا خیالو چې په دې سیمه کې امریکای پریزنس یا امریکای ځواکونو موجودګي پکار ده. تاسو ګورئ نو یو دا چې امریکا پاکستان سره خبرې کوي بلکې ورسته میاشتې د امریکای چې کوم جوائنټ چیف مشر دی هغه د روس چې کوم یو جرنل دی مشر جرنل دی هغه سره هلسن کی فنلینڈ کے ہم لیدن کڑے وا ہاگے لیدن مقصد ہم دا کہو چ امریکا نہ یوا دے دا پاکستان نہ مرستا غواڑی بلکہ سویلی آسیائی ہے وا دونوں نہ ہم دا کشانت مرستا غواڑی
سر د دې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وخت په وخت په افغانستان کې د بشري مرستو او طالبانو سره د کار کولو وکالت کړي خو تر اوسه په رسمي توګه د طالبانو حکومت منلې نه ده. پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې پاکستان باندې نړیوال فشار ته سر ښکته نکی او د افغانستان سره به بشری مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان کا عدم استحکام پاکستان کے لیے بڑے مسائل
د افغانستان عدم استحکام د پاکستان لپاره ډېری مسلې جوړولې شي. شکر دے چې اوس حلتا وزا خوالی لور ته روانه ده او ټول نړۍ د افغانستان سره سره مونږ ته هم ګوري خو مونږ به د بشری مرستو کار لوړان دي هم ډیر په شدت سره کوو. زمونږ رونه او گاونډیان دي مونږ به د نړۍ د فشار نه اثر وانخلو او افغانستان سره به مرستو لا دوام ورکوو او څنګه چې عمران خان ویلی دي چې کله نړۍ د دوی د منلو پاړه څه فیصله وکړي نو مونږ به هم هغه لور ته ځو.
جب دنیا جائے گی فیصله کی طرف تو هم به اوس فیصله کی طرف جائیں گے.
د یادونه وردا چې په کابل کې د طالبانو دراتګ اقتصادي ستونزو او حکومتي نظام د ګډوډۍ نه ورستو د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي او د غلطه د یو ټول شموله حکومت او بشري حقوقو یقیني کولو لپاره په طالبانو د نړیوالو فشار ډېر شوې دي.
ازادي خبری مجله اوري اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری له احمد شیباره ورو.
ډیپلوماټ خبرونه لیکي افغانستان تر سلو د ډیرو اویغور کورنیو کوربه دی چې اکثره یې د څو لسیزو په ترڅ کې آرام ژوند کړی دی او اوس د چین له حکومت ویره لري. د ډیپلوماټ په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې ځینې اویغور کورنۍ په اویایمه میلادي لسیزه کې افغانستان ته د دواړو هیوادو ترمنځ له واړه سرحده اوښتي دي او په نویمه لسیزه کې بیا یو شمېر اویغوران له پاکستان وروسته تر دې افغانستان ته کډه شوي چې د اسلام آباد او پیکینګ اړیکې ډېرې تودې شوې. د دې مقالې د لیکوال په باور چین پخوا کاذبه ادعا کوله چې د اویغورانو تروریستي تهدید په افغانستان کې شته، بل لور ته متحد ایالاتونه پر پیکینګ فشار راولي چې د اویغورانو د ځپلو له تګلارې لاس واخلي. ډیپلوماټ ویلي کې په افغانستان کې میشت اویغوران چین ته د ورسپارلو له خطر سره مخامخ دي او واشنگتن باید له دې کسانو سره مرسته وکړي کنه په چین کې به دا کسان زندانی شي او شکنجه شي. د ډیپلوماټ په دې مقاله کې بیا یو راپور ته چې د اګست په 11 مخپور شوی دی اشاره شوې ده. په دې راپور کې د اویغورانو د بشري حقوقو او د منځنۍ اسیا د چارو لپاره د اکسوس په نوم د ټولنې په وینا راغلي دي چې له 1990 کال را پتی خو یو وشت داسې قضیه سب شوې دي چې په افغانستان او پاکستان کې یا اویغوران نیول شوي یا چین ته سپارل شوي دي. همدارس نوی داسې نوري ورته پیښې په دې موده کې سب شوي دي چې د دې کسانو بشپړه سوانه نه ده روښانه شوې. د آزادی اروپا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه په یوه نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې طالبانو له چین سره له سرحدي سیمو اویغوران لري کړې دي. په دې راپور کې دا مسله نه ده روښانه شوې چې طالبان به دا کسان چین ته وسپاري که به یې ونه سپاري، خو دا اقدام د طالبانو او چینایانو ترمنځ د همکارۍ یوه نوې نقشه بلل شوې ده. وال سټریټ جرنال رسپانی بیا د اګست 15 را ورسته چې طالبانو کابل نیولې ده د افغانستان پر موسیقي ولیکنه خبره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به د دې ښار له رستورانتونو او د آیسکریم له دوکانونو د افغاني یا بهرني موسیقي غږونه اورېدل کېدل او په دې ډول به خپل مشتریان هڅول چې رستورانت ته ورشي، خو اوس دا غږونه غلي شوې دي ځکه چې د طالبانو په باور موزیک له اسلام سره په ټکر کې دی. د دوشنبه په ماښام د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ تر سلو ډیر زکونکي او استادان له کابل پلازمینه دوحې ته ورسیدل. د دې ډلې نیمایي نجونې او میرمنې دي. ټاکل شوې ده چې دوی له قطر څخه پرتګال ته ولېږدي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست فرانس پرسرجنس ته وویل چې د موسیقي د دې زده کوونکو او استادانو له وتلو وروسته دا هیله ژوندې شوې ده چې په بهر کې د دوی په مرسته د افغانستان د موسیقي چارې تنظیم کړي.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس شپږ نوی منځنۍ څپه او اف ام سلاش رپینځ باندې خبرونه کوو. د اروپایي اتحادیه غړو هیوادونو ته څلوېختو زرو ډیرو افغانانو ته د پناه ورکولو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنر غوښتنې ته مستقیم ځواب ونه وای. خو د اروپایي ټولنې د کورنۍ چارو کمشنر وای د دې اتحادیه غړیو په ورستیو څخه کم دوه میاشتو کې زرګونو افغانانو ته پناه ورکړې ده. هم ملګری ملتونه او هم اروپایي ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط او د لوږې د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې بشري مرستې به ورورسوي. تفصیل په دغه راپور کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر فیلیپو ګراندی له اروپایي اتحادیې غوښتي چې په راتلونکو 15 کلونو کې تر 40 زره ډیر افغان کډوال ومني. ګراندی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د حکومت له پرزیدو وروسته د خلکو وضعیت ترنګلې شوی دی. د کورنیو چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشنر یولیا جانسن وایي د افغانستان د نفوس نیمایي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط او په پراخه پیمانه د لوږی خبرداري ورکړ. اغلی جانسن دا خبرداري د پنځشنبه په ماسپښین د بیا میشتونی په اړه د لوړی کچي له کانفرنس وروسته په یو خبري غونډه کې ورکړ. د او د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو مشر جوزف بوریل د دې کانفرنس قربانه وو. په کانفرنس کې د اروپای اتحادیه د وبشت غړیو هیوادونو د کورنوي چارو او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی وو. په غونډه کې د اروپای هیوادونو لوري کوم شمنه ونه شو او یوازې د دې اتحادیه او سنې دریز تکرار شو چې اروپای اتحادیه باید په افغانستان کې دننه د افغانانو ملاتړ وکړي او هغه افغانان وساتي چې له خطر سره مخامخ دي. اغلی جانسن وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی چې په غونډه کې برخه لرله له اروپای اتحادیه غوښتي چې د 15 اتیا زره بې ځای شویو افغانانو لمنځه 240 زره 500 تنو ته پناه ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ته دا کسان تر ټولو زیانګالي ښکاري او دا کار باید په 15 کلونو کې وشي. د اروپای اتحادیه غړیو د شاغلي ګراندی غوښتنې ته ځواب نه وایي، خو میرمن جانسن وویل چې د افغانانو د میشتولو ترڅنګ د بشري مرستو د ورکولو لپاره نورې لارې شته، لکه په افغانستان کې دننه د مدني ټولنې له مؤسسو سره د ملاتړ زیاتول. میرمن جانسن وویل
فکر کوم دا ممکنه ده، خو دا د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو پورې تړاو لري چې ژمنه وکړي. زه در کوم چې غړي هیوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري.
د طالبانو له لوري د کابل لنیول وروسته اروپایي اتحادیه 200 زره افغان پناه غوښتونکي منلي دي. پرون هم تر 200 ډیر افغانان له پاکستان څخه جرمني ته په یو چارټر الوتکه کې روان شول. د کورونوي چارو لپاره د اروپای اتحادیه کمشنر یولیا جانسن وویل سره لدی چې په ډلیز ډول کوم شبنه نه ده شوی، خو یو شمېر هیوادونه حاضر دي چې یا افغانان ومني او یا بشري مرستې واستوي. دې د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. په همدې منځ کې ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل اتیا پخواني افغان همکاران د کورنیو له غړو سره تازه ناروې ته رسول دي. ناټو ویلي هغه ټول افغانان بچي له دوی سره کار کړي او ژوند له خطر سره مخامخ دي له افغانستان وباسي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د بلوچستان د هرنایي چارواکي وایي د اکتوبر 8 متر زلزلې وروسته مرستندوی چارو ته دوام ورکړي. هلته د اکتوبر 8 سهار وختي یو قوي زلزله وشو چې د وروستیو راپورونو له مخې پکې شاوخوا 25 کسان وژل شوي او تر 2500 زیات نور ټپیان دي. د ازادي رادیو خبريال د کوټې له هرنایي څخه راپور لري. سمد شبنه.
د بلوچستان په پښتون مېشته هرنایي سیمه کې د 8 اکتوبر زلزلې مرګ ژوبله اړولې ده. د یادې سیمې اوسېدونکو 25 کلن محمد امیر د کورنۍ درې غړي په زلزله کې وژل شوی او درې ژوبل شوی دي. هغه مشالې ته د زلزلې د شپې کیسه کوي.
موږ باندې ودو هغه نور شپږ کسان دننه ودو و یو مامور و درې خوشنیانو او درې مو وستل د درې دغه ځایو بیا به سمه کتل هغه ټیم مخریس ساز دیو یو دماغ مون کار نه کول چې شوکو بیا سره دننه ولاړو کو دروازه مات کول هغه غوازو چې شوکو سمج کی مراد بیا مالی والا ته مو ویل هغه مالی والا به چارا ول په خپل رااله او درې کسان مړو هغه
څوک
یو مور وا دغه خوشنی ورونه یو سور لاس کالو یو کالو
په زلزله کې ته جو بل سو ناروغان لپاره د یاد سیمې د لیبر یا مزدورانو روختون پانګړ کې په بیړنی حالت کې د درمنن لپاره کیمپونه جوړ کړل سوي دي. زیات جوړل سوي ناروغان د څرخه کې د لارې د کوټي بیلابیلو روختونونو ته وړل سوي دي. د ارنایی د ولسی بنیادی روغتیا مرکز مشر محمد داوود مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
د پرون ماښام سره تر اوسه ماښام پورې ټوټل مړی چې دی هغه د شلو سره د 15 تر مابین دي او شدید زخمیان چې دی هغه 15-30 کسان دي او ټوټل زخمیان چې دی هغه تقریبا تر 2.5 هم زیات دي. پاغو کې داسې وو چې ماینر انجریز به هغه کورو ته برته ولاړو خالی فرسټ ایډ واسطه چې څوک زیات زخمیان وو هغه موږ کوټ ته ترو هیلیکاپټرز ایمبولنسز موږ واستول. مړی په مړو کې کشنیان ډیر وو سپین ږیرو هم وو او څو ځنه نیولې. دا هغه تر کورونه چې دی هغه د 50 او د 60 تر مابین دي چې هغه کولاپس شوی دي ختم شوی دي دیوالونه نړېدلې دي چتونه نړېدلې دي هغه ګر څه ختم دي. البته په هرنای کې تقریبا 8-10,000 چکم کورونه دي هغه ډیمیج دي هغه کې کریکس راغلي دي دغه کورو ته تاوان جوړیږي کوي بل چټک راځي.
د ارنای د ولسی بنیادی روغتیا مرکز د مشر په وینا چې د پاکستان طبي ناورینونو سمبالولو اداره پی ډی می په مرسته به ډیر زر د زلزلې څخه اغیزمن سو کورنۍ ته خیمه او